مشال ریډیو اوریدونکو السلام علیکم، زه بشیر غوخیم او تاسو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. د غرمې 12 بجې دی او له 12 څخه تر 1 بجې په دې غړي کې چې زموږ خبري ساتي بیلابیل ریپورتونه درته لرو. په دې کې په بلوچستان کې د شوې 14 حال درکو، همدارز برتانیې ته د پاکستاني صدر د سفر پاړه معلومات درته لرو، رپورت درته لرو، همدارز نور د افغانستان پاړه او د سیمې پاړه نور مطبوعاتي کتنې او ریپورتونه هم لرو. دا هر څه به ورو خو اول منور شاته ورزو او د دې خبرونه تیور.
د خبرونو سټکی د بلوچستان سیوی ریلوی سټیشن کې به میچاودنی یو شمیر خلکو ته مرجو ولاړولې. کابل کې د افغان ولسمشر سره ملاقات کې د برتانیا د پوځ مشر ویلي حکومت افغان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي، او امریکا وایي جنیوا کې د شام د بحران ختمولو لپاره رابلل شوی غونډه به یو مهم پړاو ثابت شي. او اوس د خبرونو تفصیل. بیګا د بلوچستان په سیوی سیمه کې په ریلوی سټیشن کې به میچاودنې تر دې دمه را رسیدلې. ریپورتونو تر مخه 15 کسان وژل دي. د پیښې په اړه د سیوی ضلع ډیپټي کمشنر شاهد سلیم مشال ریډیو ته وایي.
جعفر ایکسپریس جو کہ کوئٹہ سے پنڈی کی طرف جاری تھی،
جعفر ایکسپریس کوم چی لکوٹی د پنڈی پر لو روانو، چکلا د سیوی ریلوی سٹیشن تا ورسیدی نو د دغ سنگ تا 14 وسوا، چی په نتیجه کې د 15 کسانو د وژل کېدو او نږدې د 13 د ټپی کېدو پخلی کوم. په ټپیانو کې د 10 کسانو طبي وضع سمه خو د اتوغه خراب ده. سخت ټپیانو د سیوی ضلع او پوزی روختون سیمش ته رسولی.
چارواکی وای دا ریموت کنټرول به میچاودنه و او بم د سیوی سټیشن کې د چایو په هوټل کې خودل شوی و. تر دې دمه چا د پیښې پلا په غاړه نه داغسته. بلخوا د خیبر پولیټیکل چارواکی وای چې د خیبر ایجنسی په لری پراته سیمه زاولدین زخه خیل کې په یو موټر سایکل کې د بمی چاودنې په نتیجه کې دوه کسان وژل شو دي. یاد دی وی چې د سمودی راهسه د دغه سیمې خلک یو ځای وسلوالې ډلې سره په دې سیمه کې د حکومت په ملاتړ مزاحمت کوي او وخت نا وخت پکې په یو بل بریدونه تر سره کوي او داسې ډول پیخې پکې رامنځته کیږي. افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو مشر جنرال جان ایلن پرون د پاکستان دوره وکړه چې پکې یې د پاکستانی پوځ د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره د ناتو لپاره د رصد لارو د خلاصولو ترڅنګ په نورو یو شمېر معاملو خبرې اترې وکړې. په دې حق له حساب ځواکونو لخوا په سمدستي توګه سندې ویل شوې، خو وړاندې داسې ریپورټونه و چې جنرال ایلن بعد د سفر پر مهال افغانستان کې کېدونکې د هغه بریدونو په اړه د خپلو اندېښنو څرګندونه کوي چې په حقانی نتورک یې الزام لګول کیږي او د ناتو په فکر پاکستان حقانی وسلواله ډله کنټرولوي. تیره هفته په کابل کې یو هوټل باندې وسلوال بریټ شوی وو چې پکې خواوشه شل کسان وژل شوی وو. د دغه بریټ تور هم په حقانی نتورک لګول شوی. د پاکستان په خاور افغانستان کې د ناتو لپاره د رصد لارې د تیر کال د نومبر د میاشتې راهیسې ورسته له هغې تړل شوی چې د ناتو لخوا په هوایي بریټ کې د پاکستان سلیرش پوځیان وژل شول. پرون وسلوالو طالبانو یو ویډیو جاری کړی چې پکې د دوی په وینا د هغه ولس پاکستانی پوځیانو سرونه خودر شوی چې له افغانستان څخه د کرخې پورې غاړه په حمله کې نیول شوی او سرونه ترې غوسکړی شوی. د ریپورټونو تر مخه د دې پوځیانو سرونه د تیر اتوار په ورځ پریکړه شوی وو. د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د صدر د دفتر لخوا جاری کړی شوی یو خبر پاڼه وای صدر حامد کرزی د برتانوي پوځ د مشر ډیوډ ریچرډ سره پرون لیدل کتل کړي. دغه ملاقات چې د کابل په صدارتي ماڼۍ کې ترسره شو پکې په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ خلاف جګړې او په نورو بیلابیلو موضوعګانو خبرې وشوې. ډیوډ ریچرډز ډاډ ورکړ چې هیواد به یې له افغانستان سره د 2014 کال وروسته هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د لاسلیک شوی ستراتیژیک سند په چوکاټ کې خپل مرستې جاری ساتي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر په بهرني هوادونو تور لګولې چې د شام په خونریزي کې لاس لري، خو پکې یې د ایران لاسوهنې رد کړي. محمد خازی دا هم ویلي چې ایران د شام د بحران د ختمولو په لړ کې د منځګړتوب کردار ترسره کولو ته تیار وو. د نوموړي دا سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلې چې د شام لپاره نړیوال استازي کوفی انان د روان خالی په ورځ په جنیوا کې د شام د بحران په اړه یو غونډه رابللې ده. کوفی انان ویلي دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل 15 مستقل غړي ګډون کوي. د دې نه علاوه پکې یورپی یونین د شام گاونډي هیوادونه یعنی ترکی، عراق، کویت او قطر هم ګډون کوي، خو د ایران ذکر یې نه دی کړی. بلخوا خازي ویلي دی غونډه کې د ګډون لپاره ایران ته بلنه نه ورکول دا معنی لري چې غربي نړۍ شام ته پاملرنه نه کوي. هلته د امریکا وزیر خارجه هیلری کلینټن هیله څرګنده کړې چې د شام د بحران په اړه د جنیوا غونډه یو مهم پړاو ګرځېدلی شي. ټاکل شوې ده چې نن به د امریکا وزیر خارجه هیلری کلینټن په دې وروستیو کې د یورپ د دورې په دویم پړاو لیټویا ته سفر کوي. میرمن کلینټن به د دې هیواد سرخار ریگا کې د سرکاري او سیاسي مشرانو ترڅنګ د مدني ټولنې د غړو سره هم لیدل کتل کوي. نوموړې لیټویا ته د فنلند نه روانه ده. تمه ده چې میرمن کلینټن به د روس د وزیر خارجه سرګی لاوروف سره د ملاقات پر مهال هم د شام د بحران په اړه خبرې اترې کوي. دغه ملاقات به سباله یعنی د جمعې په ورځ د روس په سینټ پیټرسبرګ ښار کې کیږي. او اخیری خبر د لوبو د نړینه د یورو 2012 د فوټبال په مقابلو کې به نن د پولند په سرخار وارسا کې د جرمنی او اټلی ترمنځ مقابله کیږي. جرمنی چې په دې ټورنمنټ کې خپل ټوله لوبې ګټلې، په 19 کلونو کې به په اول وار د اټلی نه د ګټلو هڅه کوي. د نن ورځې په لوبه کې چې کوم هیواد بریالي شي نو بیا به د سپین سره مقابله کوي. سپین پرون د پرتګال نه لوبه ګټلې وه. بلخوا سپین چې په 2008 کال کې هم د یورپی ټورنمنت ګټلې وو کوشش کوي چې دغه اعزاز برقرار وساتي. دا وتر دې دمه د مشال خبرونه.
اوریدونکو تاسو له منور شاه خبرونه واوریدل. په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ درته دا ریپورتونه لرو. د بلوچستان په سیوی کې په یو بمی چاودنه کې 15 کسان مړه او 13 زخمیان دي.
دا د ریموټ کنټرول بمی چاودنه ده. بم د سیوی ریلوی سټیشن پر یوې چایکو کې ایښودل شوی وو. په سیوی کې دا قسمه لومړی پیښه ده.
د قبایلي سیمو استادان وایي حکومت دې سیمه ییز سکولونه بحال کړي.
فټه خو ار لیول سره تبا کیږي او تبا هم شو کنه، خو تعلیم اوس تعلیم خلاف هم سزا شروع دی کنه. تعلیم زمونږ تبا شو، مشومان زمونږ تبا شو، تعلیم صلاحیت زمونږ تبا شو.
د پاکستان نوی وزیر اعظم خپل لومړی بهرنی سفر افغانستان ته کوي. آیا څه ګټه به ولري؟
دا وخت پورې ماته نه ښکاري چې لته د ورچې د نتیجې بل وځي، ځکه چې د دې مخکې فوټو ځل د پاکستان وزیر اعظم او وزیر خارجه دیو افغانستان ته تللی دي. خو موږ وینو چې د دوړو ملکونو تعلقات پورې ښه امکانات چې دی هغه مخته نه دي.
د دې ترڅنګ درته نور ګڼ رپورټونه هم لرو. د مشال ریډیو سره پاتې شئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو په مشال ریډیو ډاٹ کام چې زموږ د ویب سټ پته ده پاغه هم اوریدئ شئ. د بلوچستان په سیوی سیمه کې پر ریلوی سټیشن بیګا شوی بمی چاودنه کې د چارواکو په وینا 15 کسان وژل شوی او 13 ژوبل دي. په زخمیانو کې د ځینو روغتیایي حالت خراب ښودل شوی او کېدای شي د وژل شوو کسانو شمېره نوره پسې زیاته شي. پېښه هغه مهال شوې چې مسافر وړونکی ریلګاډی جعفر اکسپرس له کوټې څخه پینډۍ ته روان و. نیز مساخل پی رپورټ لري.
د سیوی ضلع ډپټي کمشنر شاهد سلیم مشال سره د خبرو پر مهال وویل چې چاودنه هغه وخت وسوه کله چې دلته یو ریلګاډی راورسېدو.
جعفر ایکسپریس جو کہ کوئٹہ سے پنڈی کی طرف جاری تھی.
جعفر ایکسپریس کوم چی لکوٹی د پنڈی پر لو روانو چکلا د سیوی ریلوی سٹیشن تا ورسیدی نو ددغ سنگ تا 14 نوسوا چی په نتیجه کې د 15 کسانو د وژل کېدو او نزدې د 13 د ټپی کېدو پخلی کوم. په ټپیانو کې د 10 کسانو طبي وضع سمه خو د اتوغه خراب ده. سخت ټپیان مو د سیوی ضلع او پوزی روغتون سیمش ته رسولی. دا چې وژل سوي او ټپیان کسان له کومې سیمې سره تعلق لري ډپټي کمشنر شاهد سلیم د پښتنې په ځواب کې وویل په وژل سوو کې یو د ریلوی پولیس سرتیری او یو د سیوی ځای اوسیدونکی دی. د باقی پاتې وژل سوو او ټپیانو د پیژندګلو په هڅه کې چې دا معلومه کړو دوی له کومې سیمې سره اړه لري. هلته ځایی اوسیدونکو او خبریالانو زیاتره وژل سوي او ټپیان کسان د پنجاب صوبې له چیچا وطنی او بهاول نګر سیمو سره اړه لرونکي یاد کړي. د پېښې په اړه د نور جزئیاتو او تازه پلټنو په اړه د سیوی ډویژن کمشنر قمر مسعود د شپې نوښته مشال ریډیو ته وویل
دا د ریموټ کنټرول بمی 14 نه ده. بم د سیوی ریلوی سټیشن پر یوې چایکو کې ایښودل سوی وو. په سیوی کې دا قسمه لومړی پیښه ده. نو اوس په دا یقینا وخت اخلي چې موږ د معلومو کو دا کار چا کړی او تر شا یې څه مقاصد دي. البته دا به درته وایم چې دا وخت هم زموږ د پلټنې ادارې د پیښې په پلټنو بوختې دي. تر دې دمه کومې ډلې د پیښې پړه په غاړه نه ده اخیستې، خو له سیوی سره پرتو شاوخوا سیمو کې وخت ناوخته د بلوس بلتون غوښتونکو او پاکستاني امنیتي ځواکونو ترمنځ د وسلوالو نښتو راپورونه راغلي. نیاز موساخیل، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال راډیو ده.
اردوونکو، د پاکستان صدر آصف علي زرداري په درې ورځنۍ دوره برتانیې ته تللی دی. چارواکي وایي چې په دې سفر کې به زرداري د برتانیې د چارواکو سره د ترهګرۍ په وړاندې جګړه او د ناټو د لارې په هکله خبرې وکړي. رابعه اکرم خان په رپورټ لري.
د پاکستان د صدر ویان فرحت الله بابر د وینا تر مخه صدر آصف علي زرداري تیره شپه د برتانیې په سفر تللی دی. نوموړي زیاته کړه چې امکان دی چې هغوی به د برتانیې چارواکو سره د ناټو او دوه اړخیز تعلقاتو سره سره علاقایي او بین الاقوامي صورتحال باندې خبرې اترې هم وکړي. د پاکستان د صدر د دې دورې په هکله د بهرنیو چارو کارپوه عرفان اشرف مشال ریډیو ته وویل چې په ملاقاتو کې کومه سره فهرست معامله ده، نو هغه به د ناټو سپلای لاین د پرانیستلو په حق لوي.
پاکستان سبودا آسان ایس آغا د برتانیې په ذریعه بنے امریکې بنے دباو واچي. خلک هم د پاکستان نه غوړي د سپلای لاین دی بحال شي. د ما خیال کې د انګلند په توسط به پاکستان دا ضرور امریکې ته دا میسج ورکړي چې فلحال دا گزاراو کی او که حالات ٹھیک شولو نو بیا د لاین پاکستان سره بله چاره نشته چې د نیټو سپلای لاین کولاو شي. خو پاکستان کې سیاسي ګوندونه، مذهبي ګوندونه په حکومت یعنی پیپلز پارټي حکومت باندې دا پریشر اچي، په فوج دا پریشر اچي چې دا ډیډ لاک پی جاری او امریکایي زمونږ دباو په دې حواله سره ضروري نو دا لاین کولاویدن به ډیره ګرانه ده.
د دې پر سیرا د بهرنیو چارو کارپوه اعجاز خټک مشال ریډیو ته وویل چې د برتانیې د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې ډیر مهم کردار دی او پاکستان کې د اغوی تجربه شته. نو خو به وي چې دوی د پاکستان، امریکې او ناټو ترمنځ چې کم تاوتریخوالی راغلی دی، نو په کار ده چې دا کم کولو کې د خپل کردار ادا کړي.
برتانیې یو ډیر اهم رول کې دی چې پاکستان سره یو دغشتا او د ناټو ډیر اهم ملک دی. دی حواله سره زه غنوم چې رټ ډیپلوماټیک اکټیویټیز چې کوم روان دي هغه یو حصہ او رول پلی کړی شو خو ډیر بخای. خو دا نه لیکي کې دی چې برتانیې به رضا شي او برتانیې به امریکې ته چې بوی تاسو سره پرېږ دی ولستان شو او مانی. هغه به سه لارا سمین جنې لارا وګوري سب د ډیپلوماټیک کار دی چې څنګه طریقې سره کوي. خو دا خطر چې دا اوټ کول ضروري
دی. د ذکر ور ده چې د پاکستان صدر آصف علي زرداري به د روان میاشتې تر دیرشمې نیټې پورې برتانیې کې ایساروي او دغه رنګ به نوموړی د خپلې لور د زده کړو د سند په اغستو کې هم ګډون کوي.
روزونکو، د پاکستان صدر برتانیې ته تللی خو د پاکستان نوی وزیر اعظم غواړي چې خپل لومړی بهرنی دوره افغانستان ته وکړي. په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان په پوله د اورپکو کارونه فعالیتونه زیات شوي دي، د پاکستان نوی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف به د جولای د میاشتې په لومړۍ یا دوهمه اونۍ کې د افغانستان دوره کوي. دا چې دې دورې ته کارپوهان په کوم نظر ګوري دا د ګلایاس په رپورټ کې وو.
د پاکستان نوی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په د جولای میاشتې په لومړۍ او یا په دویمه اونۍ کې د افغانستان رسمي دوره کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي له مشال ریډیو سره په خبرو کې د نوی وزیر اعظم د دورې تصدیق کړې او ویلي چې په دواړو کې ځړې کوبه خبري وشي. راجا پرویز اشرف د جون په 28 نیټه د پاکستان نوی وزیر اعظم وټاکل شو او پارلیمان ته په خپل لومړۍ وینا کې له افغانستان سره د ښه اړیکو خبره کړې وه.
کابل د پاکستان لپاره په نړۍ کې تر ټولو مهم ښار دی او موږ په دې باور یو چې څو په افغانستان کې امن نه وي په پاکستان کې امن نشي راتلی.
دا چې د نوي وزیر اعظم راجا پرویز اشرف دوره به څومره اغیز ولري، په کابل کې افغان کارپوه ودیر صافی وای چې پاکستان باید د یو گاونډي هیواد په توګه له 2001 کال وروسته اړیکې وسیړي او وګوري چې څه مشکلات موجود دي او د دې د حل لپاره څه کولای شي.
نو دا به د افغانستان په دوره کې راځي، د افغانستان د مخالفت سره یو نوی نظر باندې، نوی اپروچ باندې، نوی ویژن باندې دی باید راشي. زمړی ګام او ډیر مهم راجا پرویز مبا همدغه وی چې کدای وکولای شي امنیت د تامین په باره کې د افغانستان پاکستان سره خپل څه د پاکستان د وسه کېږي او څه د افغانستان د وسه کېږي دا سره شریکي کی.
د پاکستان وزیر اعظم په داسې حال کې د افغانستان سفر کوي چې د دواړو هیوادونو تعلقات ډېر کړکېچن دي. د نوي وزیر اعظم د دورې په اړه په پیښور کې د افغان چارو کارپو عقیل یوسفزی وایي پکار ده چې پاکستان د افغانانو باور ترلاسه کړي.
افغانانو ته د دې خبرې باور نه شوی چې د پاکستان سیاسي او حکومتي قیادت چې دی هغه د افغان ایشو سره معاملات کم دي نو هغه چلول غواړي او هغې په کې انبورډي. دا وخت پورې ماته نه ښکاري چې د داسې دورو چې دی څه نتیجې به راوځي، ځکه چې د دې نه مخکې څو څو ځله د پاکستان وزیر اعظم او وزیر خارجه دوی افغانستان ته تللي دي، خو موږ وینو چې د دواړو ملکونو تعلقات چې دي نو په هغه کې څه قسم طرفو پورې څه امکانات چې دي هغه مخې ته نه دي راغلي.
افغان کارپو ودیر صافی نظر لري چې افغانستان کې ولس له پاکستان نه ډېرې تمې لري، خو مهمه خبره دا ده چې پاکستان ته څه کول پکار دي او خپل پالیسي واضح کړي.
پالیسی باید واضح کړي که دوی فکر کوي چې پخوانی پالیسی د پاکستان د حکومتونو یا د واکدارانو یا د پخواني صدراعظم په دوره کې هغه کارونه چې سم و نه دي شوي دای باید هغه په ګوته کړي، هغه باید وویني او هغه په سمه لار روان کړي چې ده هم موافقت تضمین شي او افغانستان خلکو ته هم سهولت مهیا شي.
کارپو عقیل یوسفزی هم دې خبرې ته اشاره کوي چې پاکستان د خپل ګاونډي هیواد په اړه واضحه پالیسي نه لري او په پارلیمان کې هم پرې خبرې نه کیږي.
پاکستان د پارلیمنت ریکارډ وګورئ نو د هغې نه خو ښکاري داسې چې تر اوسه پورې په افغان مسلې باندې په تېرو څلور نیمو کالو کې جدي نه په پارلیمنت کې بحث هم نه دی شوی. دغسې چې موږ وینو اسفندیار ولی خان د هغه کمیټې چیرمن دی کوم چې د قومي اسمبلۍ دغه معاملات چې دي هغه د بهر ملکونو سره ډیل کوي، خو حقیقت دا دی او دا ډېره بدقسمتي هم ده او ډېره غټه المي هم ده چې اسفندیار ولی خان په فارن افیر د پارلیمنت د کمیټې د چیرمن په حیثیت باندې تر اوسه پورې افغانستان ته هم نه دی تللی.
عقیل یوسفزی دا هم وایي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دایمی سوله یوازې او یوازې د پاکستان سیاسي حکمرانان راوستلی شي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان پپاوکم یو لسو بجو،
پلوشا
پپاوکم دوو بجو،
د مشال پنوم
پ اوه منټه د پاسه دوو بجو،
د مشال ترڼا لاندې
پ اتویش منټه کم دریو بجو،
پختانه پنړی کې
په 28 منټه کم سلورو بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم سلورو بجو،
د سندرو امیل
په 28 منټه کم 5 بجو.
اوریدونکو د امریکایي پوځ یو افسر ویلي چې د پاکستان لارې ناټو ته د سامان وړلو لوجې د دوی پوځي لګښتونه ډېر شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې د ناټو پوځیانو مشر پرون پاکستان ته تللی و او هلته یې د پاکستاني پوځ د مشر جنرال اشفاق پرویز کینی سره ملاقات کړی. په دې اړه فرانس پریس خبري اژانس یو رپورټ خپور کړی چې هارون باچایي غټ ټکی درته وایي.
فرانس پریس اژانس د امریکایي پوځ د لاجستیکي څانګې د مشر وایس اډمیرل مارک هرنیشک د پینټاګون خبریالانو ته کړې خبر راغستې چې وایي د پاکستان د ځمکنیو لارو پر ځای د شمال له لوري په افغانستان کې ناټو ځواکونو ته د اکمالاتو رسول ورته درې برابر ګران تمامېږي او دغه بهیر ورو هم دی. ناټو وروسته له هغې د روسیې او منځنۍ اسیا د هیوادونو لارو کارولو ته مخه وکړه چې پاکستان په ممندو شوي د 13 نومبر میاشتې د هوایي برید په ځواب کې چې 40 عسکر یې پکې ووژل شول د یاد سازمان د اکمالاتو پر وړاندې خپلې لارې وتړلې. د وایس اډمیرل هرنیشک په خبره له امریکا څخه افغانستان ته د یو کنټینر پر رسولو تقریبا 40,000 ډالره لګښت راځي، خو زیاتوي چې که د ناټو اکمالات د سمندر له لارې کراچۍ ته او بیا له هغه ځایه په کنټینرو او لاریو کې افغانستان ته ورسول شي نو دغه یاد خرچه درې برخې راکمېدی شي. د امریکا دفاع وزیر لیون پینټا هم د روانې میاشتې په ویلو کې ویلي و چې د پاکستان د لارو د بندیز له کبله د افغانستان په جګړه هر میاشت دوی 100 میلیونه ډالره سیوا مصرفېږي. دا جانس پلی کنا د ممندو تر پیخی مخ کې د ناټو ځواکونو د 1.5 واخلي تر 30% پورې سونګ مواد هم د پاکستان له لارو په افغانستان کې دوی ته رسول کېدل. د امریکا د پوځ دغه افسر ویلي چې دا مهال ناټو ځواکونو ته د سونګ مواد د ځمکنیو لارو د شمالي نیټورک او خوراکي توکي د سامان وړونکو هوایي جازونو په وسیله رسول شي. اف پی د چارواکو په حواله وایي چې د ناټو لپاره د رسد د لارو موضوع ښایي په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د قمندان جنرال جان ایلن او د پاکستانی پوځ د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ترمنځ په اسلام آباد کې شویو د شورو د ورځې د خبرو مهمه موضوع پاتې شوې وي. 13 می میاشت امریکایي چارواکو داسې وانګیرله چې ګنې د پاکستان د لارو د بیرته خلاصېدو په اړه د دې هیواد له چارواکو سره یوې موافقې ته نږدې شوي، خو داسې هیڅ کوم اعلان ونه شو او واشنګټن خپل معامله کوونکي له اسلام آباد څخه بیرته وطن ته وبلل. پاکستان په نهال کې په خپل هغه دریز ټینګ ولاړ دی چې وایي د ممندو د پیښې لپاره د امریکا رسمي بخنه غواړي، د کوم منلو ته چې دغه هیواد لا تر اوسه زړه نه دی ښه کړی. خو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د دوامدار کړکیچ باوجود د پینټاګون ویان جارج لیټل خبریالانو ته وویل، موږ هیله من یو چې له پاکستان سره د ناټو د اکمالاتو په باب د پایدونکو اختلاف زر د چې یو حل راوځي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی. د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګو ریدونکو، زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخې د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. په سوات کې د اټلي حکومت په مالی او تخنیکی مرستو د جهان آباد د بودا د مجسمې ترڅنګ د هغه ټولو تاریخي او لرغونو سارو د محفوظولو کار روان دی چې په تیرو بدمنۍ او یا هم سیلابونو کې ورته نقصان رسیدلی و. په دې اړه فرخنده وزیر رپورټ لري.
په سوات کې په 2008 او 2008 کلونو کې د ځای وسلوالو لخوا د سوات جهان آباد د بودا مجسمې ته هم زیان رسیدلی و. د سوات اوسیدونکي وایي د دغه مجسمې ځینې برخې په بارودو الوزول شوې وې. د جهان آباد د بودا مجسمه په جنوبی ایشیا کې په شپږم نمبر لویا او تاریخي مجسمه ده چې په غره کې جوړه شوې ده. په دې وروستو کې چې کله په سوات کې امن پرځای شو، نو د اټلي حکومت په مالی مرستو د سوات د بودا تاریخي ځایونو د بیا رغونې کار هم پیل شو چې پکې په سوات کې په غرونو کې د جوړو شوو مجسمو او تاریخي نقشو د محفوظولو کار شامل دی. د اټلي د لرغونې آثارو یا آرکیالوجیکل مشن چې په 1955 کال کې جوړ شوی دی، مشر لوکا ماریا اولیویری وای دوی په سواد کې د یو شمیر تاریخي ځایونو او مجسمو او زیاتره په کانو کې د جوړ شوو نقشو د محفوظولو کار کوي چې یو پکې د جهان آباد د بودا مجسمه هم ده. د دې په اړه لرغونپوه یا آرکیالوجیست لوکا اولیویری وای،
first operation was to make a complete documentation, graphic documentation of the sculpture and graphic and photographic documentation. No
لټولو اول کار مونږ دا وکړو چې دغه مجسمه تفصیل مو ولیکو او تصویرونه مو ول جوړ کړل. بیا مو دغه مجسمه د اغه ځایونو معلومات وکړل چې په 2008 کال کې د ځایي وسلوالو لخوا په بارودو ولوزول شوې دي چې زیاتره د مجسمه وګو ته نقصان رسیدلی او بیا مو هغه نړیدلې ځایونه ډک کړل او د دغه ټولي مجسمه د بیا جوړولو لپاره مو کوشش وکړه چې یو ځل بیا خپل اصلي حالت تراول. د لومړنۍ مرحله ده او دویمه مرحله به په راروان منی کې تر سره کیږي.
The second stage of the work which will be done in the next few weeks, probably in autumn.
په سواد کې نقشه جوړونکي یا آرکیټیکټ شوکت شرر بیا وایي د دوی په سیمو کې د بود مت یو شمېر تاریخي ځایونه دي چې د محفوظولو کار یې د اټلي او خیبر پښتونخوا د حکومتونو په مرستو روان دي. خو باید حکومت په دې اړه منصوبه بندي وکړي چې بیا چرته د وسلوالو او یا د سیلابونو له وجې دغه تاریخي ځایونو ته نقصان ونه رسیږي. شوکت شرر په سواد کې د تاریخي او لرغونو آثارو د محفوظولو په اړه وایي،
د سواد کې دا کوم تاثرات یا غصب دانو دي چې د بودیزم دي دلته کې سي هستوریک سایز دي، د سکندرازم تاثرات د وخت تاثرات شته، په دې کې د رشت سندوشای شته، په دې کې د سواد چې کوم زاړه د محمود غزنوي سره کوم خلک راغلي د هغو اثرات شته. نو دا ټول چې دي دا لکه د بچ کولو یا د دې د مخکې په دفو کېدو بیا د بچ کولو خو دا په یو طریقه باندې چې حکومت موافقین خلق او کم چې سیول سوسایټیز انته وي دغه خلق دا پښتني کوي او دا نو دا به بچوم شي، دا به خوم شي، خلک به تخونم واخلي او دروانو نسلونو لپاره بدا یو پنګه پات.
شوکت شرر دا هم وای د پاکستان په آئین کې د اتلسم بدلون لمخې اوس دا د سبو زمواري جوړیږي د دغه لرغونو اثارو د خوندي ساتلو لپاره کار وشي. په سواد کې د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا یو میوزیم هم جوړیږي چې د مکملېدو وروسته به د دغه سیمې نه په تیرو کلونو کې وړل شوي مجسمې او نور تاریخي شیان د سواد په میوزیم کې خوندي کړل شي، چې له دې سره به سواد ته د سیلانیانو راتګ نور هم سیوا شي. د ایټالوي حکومت د پاکستان لپاره د لرغونو آثارو د بیا جوړېدلو د پراجیکټ مشر لوکا ماریا اولیویری مشال ریډیو ته دا هم وویل د تاریخي آثارو د خوندي ساتلو په اړه یوه خبره دا هم ضروري ده، باید حکومت په خلکو کې د دې د اهمیت پوهه سیوا کړي او قانوني کنستل زیات کړي چې دا شان څوک داسې ونه کړي چې په غلا د دغه سیمې قیمتي او تاریخي آثار نورو ځایونو ته په پټه تیر کړي. بلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي. او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي.
او دونه مظلومو چې په خیم فولې وکړلې.
دغه حالات دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنیجو د بل نه داسې ورکی شوې.
پښتنې د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي؟
زمونږ لاګانې مخکې همدې مضبوطې کړې دي، دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې همدې را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د قبایلي سیمو د کمیونټي سکولونو استادان وایي چې حکومت د ښوونې یا تدریس خراب معیار او زده کوونکو د نشوالي له وجې 955 سکولونه بند کړل، خو وروسته یې وعده وکړه چې ځینې به بیرته بحال او خلاص کړي. د دوی په وینا دا وعدې لا تر اوسه پورې نه دي پوره شوي. شبیر جان په رپورټ لري.
د قبایلي سیمو دغه استادانو مشال لیړو ته وویل چې 2020 کې حکومت دریس خپل کړو چې دغه ټول 955 کمیونټي سکولونو کې نه استادان صحیح سبق خای او نه ورته زده کوونکي راځي، او دغه وروسته د دې د ختمولو اعلان وکړو. خو دوی د خپل احتجاجونو وروسته حکومت ته باور ورکړو چې دوی دې کتنه او جانچ پړتال وکړي. کم سکولونو کې چې سبق نه خودل کیږي هغه دې باید ختم کړي، چې دغه وروسته حکومت پریکړه وکړه او د کتنې او جانچ پړتال وروسته 955 سکولونو کې 222 سکولونه د بحالولو او ریګولر کولو اعلان وکړو. خو دغه استادان وایي چې دغه اعلامیه سو میاشتې شوي دي چې اعلان کړی شوی ده، خو تر دې دمه لا عملي شوی نه ده، او دوی غوښتنه کوي چې دا زر تر زره عملي کړي شي. د باجوړ ایجنسی څخه تعلق لرونکي یو استاد ګل منیر په دې خپل مشال لیډو ته وایي
نوټیفیکیشن شوی ده، خو هغه باندې چې ګنده د وسه پر هیڅ عمل درآمد نه لري، او دا غي نه روسه موږ د یو دفتر لو ورزو هغه دا خبره کوي چې یاره د کې باجی ګنده په اخباراتو کې اشتهار جاری کیږي، دا غي روس کرون کریټیریا به موږ ته ملاويږي.
دا رنګ خیبر ایجنسی سره کرونکی بل استاد نیم وای چې په قبایلی سیمه کې د تعلیم ډیر زیات کمې دي، د سره به نه یوازې په قبایلی سیمه کې امن بلکې پرمختګ هم راشي.
څومره ایجنسی چې و څومره پښتنو سیمې دا چې تعلیم په دوه کې راشي و تعلیم سکولونه میډل های کالجونه کې کولاو شي، دا اهل زالې به توره کې شي، و هیڅ کس ما لاته نه خره پیږي، ځکه چې سره تعلیم یافته شي نو هغه بس داسې شي چې خو بد پیژني. دا خلکو کې وسمه هغه خو بد پیژندلو ځکه نشته چې دوه تعلیمونه نشته، کم ینګه کسان شي دوه غره تعلیم ډیر ضرورت.
د شمالي وزیرستان شاه حکیم وای چې ریو سازش تلاندې په قبایلی سیمه کې تعلیم پلار کې خندان اچول کیږي.
فټه خو الریډي ټوله دنیا ته پته ده چې ار لیول سره تبا کیږي او تبا هم شو کنه، خو تعلیم اوس تعلیم خلاف هم سزا شروع دي کنه. تعلیم زمونږ تبا شو مشومان زمونږ تبا شو، تعلیم صلاحیت زمونږ تبا شو، ځکه چې علاقې کې مونږ خلک ویني چې د تعلیمونه کول مونږ به کم دي 7-8 کیلومتر پیدل به کم دي مونږ مزل کول تعلیمونه حاصل کړو، نو هغه خلک زمونږ حالت ولید چې دی چې کم دي 12 سال سرویس مو کو نو یو کال کې تنخوا تنه ملويږي، نو هغه ټول او مشومان چې کم دي خپل تعلیم نه یو بسل وی چې تعلیم کې څه فائدہ ده، تنخوا اوس ته نه ملويږي، نو هغه بس کول تسل ارشي.
ولی هم په دې اخلا چې کلم د فاټا سیکریټ د تعلیم سانګې ډایریکټر فضل منان سره تماس ونیول، نو هغه په دې اخلا د خبر کولو نه ډډه وکړه. یادونه ول دا چې دا وخت په ټوله قبایلی سیمه کې 222 کمیونټي سکولونه لګیا دي کار کوي، چې پکې 1400 نه سیوا استادان، د 200 نه سیوا د استادانو نه علاوه نور عمله، او د 1 لک نه سیوا د کونکي زده کړه ترلاسه کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم دشت گردی مکمل خط
افغانان چون باری بیشک چون باری
دیر سخت روانی تیرا یا هر چکی
زوش مکمل مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
او اوس 2:30 بجې شوې. لمنور شاه د خبرونو سر ټکی ور
بیگا د بلوچستان په سیوی سیمه کې په ریلوی سټیشن کې بمی چاودنې 15 کسان وجلی او 13 یې زخمی کړی دي. افغانستان کې د امریکا او نیټو ځواکونو مشر جنرال جان ایلن پرون پینډه کې د پاکستانی پوځ د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره د نیټو لپاره د رسد لارو د خلاصولو ترڅنګ په نورو یو شمیر معاملو خبرې اترې کړې. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په درې میاشتنۍ غونډه کې ویل شوي دغه هیواد کې امنیت ښه شوی، خو د ولسي خلکو وجنې چې زیاتره د وسلوالو لخوا ترسره کیږي د اندېښنو وړ دي. د افغانستان صدر حامد کرزي پرون په کابل کې د برطانوي پوځ د مشر سره ملاقات کړی چې پکې یې په دوه اړخیزه معاملو خبرې کړي. ایران په بهرنیانو تور لګولی چې په شام کې لاسوهنه کوي، خو دغه هیواد کې یې خپله لاسوهنه رد کړې ده. او د یورو 2012 د فوټبال په مقابلو کې به نن د پولینډ په سرخار وارسا کې د جرمنی او اټلی ترمنځ مقابله کیږي.
لمنور شامو د خبرونو سرټکی واردل اوریدونکو وس رابیا اکرم خان ته غوږدو چې د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري غټکی تاسو وړي.
د ملک زیاتره اردو او انګریزي ژبو ورځپاڼو خپل سرخو کې په سپریم کورټ کې د انارو کیس اوریدنه راخستې ده. د اردو ژبې ورځپاڼه مشرق او آج او انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان او د نیوز په خپلو سرخیانو کې لیکي چې سپریم کورټ سویس حکامو ته د خط لیکلو په اړه د وزیر اعظم نه تر 12 جولای پورې جواب غوښته دي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون خپل سرخی کې لیکي چې لاهور هائی کورټ صدر آصف علي زرداری ته 5 ستمبر پورې په ایوان صدر کې سیاسی حالی زلی بندولو پا اڑا ویلی دی. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پېښور کې د وابډاله اړخه اولس ته زیات بلونه لیږلی شوي دي چې لکه بله یې اولس د پریشانې سره مخ دی او اولس په دې مجبوره دی چې د وابډا دفترونو چکرې وهي. خو د دوی دا مشکلات هغه وخت زیات شو چې صرف په یو دفتر دا مسله نه حل کیږي او د دوو دفترونو چکرې وهي، خو بل ورته بیا هم نه کمیږي، بلکې هغه بلونه ورله پکې ستونو کړي. ادارې اخیره کې لیکي چې د بجلی نرخونه د اولس د وس نه بار شوي دي او اولس د پیسکو اهلکارانو سره د بجلی په غلا مجبوره دي او یا میټر ریډرانو ته بل کمولو لپاره په پیسو ورکولو مجبوره دي. نو دا تمه ده چې د پیسکو نوې مشر به د اولس تاوان لپاره څه نه څه ګامونه اوچت کړي. ورځپاڼه آج نن خپل اداریه په ملک کې د ممکنه سیلابونو نه بچ کېدو په حق لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې ملک په ځینو سیمو کې په شکال بارانونه د وخت نه مخکې شروع شوي دي او موسمیاتو محکمې هم پیشنګوئی کړې ده چې سخ کال به په شکال کې 15 تر 45% پورې زیات بارانونه کېدی شي. ورځپاڼه لیکي چې پېښور کې خصوصي ریسکیو سینټرې جوړې کړې شوي دي او صوبایي حکومت د پېښور ټول نهرونه او نالې په 72 ساعتونو کې د صفا کولو حکم جاري کړی. د سره سره د خیبر پختونخوا د افتونو د نظم اداره پی ډی ایم ای ته هم درنه مشینری او کشته ورکړې شوې دي چې هر کس مهنګامي حالاتو کې د خلکو مرسته وکړي. پرسپانه لیکي چې صوبایي حکومت لخوا حفاظتي اقدامات یقینا چې د ساينې وړ دي، خو ضرورت د دې خبرې ده چې په مشکل وخت کې دي متاثرینو په ښه شان خدمت وکړي شي. پرسپانه اخیره کې لیکي چې هر کال سیلاب له وجې خیبر پختونخوا په شمول په ملک کې د سیلاب له وجې ډېرې تبایانی کیږي. حکومت له پکار دی په مستقل بنیادونو سلاره روباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او ستاسو د سیمې په حالاتو د نړۍ مطبوعات راوړو. امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز په خپلې مقاله کې لیکي چې په ټوله نړۍ کې پاکستان یو داسې ځای دی چېرته چې زرګونه ماشومان د ګوزن د ناروغۍ په ضد د څاڅکو ورکولو په لارو کې د خندانو لوجه دغه څاڅکې نه دی خسته او دا سکتاري چې پاکستان کې د امریکایي استخباراتي ادارې CIA او د پاکستانی ترهګرو ترمنځ جنگ به داسې مشومان د مرګ د ګواښ سره مخ کی چې مخکې تمنه کیده. بلخو امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خپلې مقاله کې لیکلي چې د کندهار پر ځای هلمند ته په ګڼ شمېر د امریکایي پوځیانو د لیږلو نتیجې ډېرې ښې نه وې او هڅو یو کال ضایع کړ. د دې دواړو مقالو مهمې برخې زموږ همکار مجید بابر د ته وایي.
امریکایي ورځپاڼه لاس اینجلس ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې په ټوله نړۍ کې پاکستان یو داسې ځای دی چېرته چې زرګونو ماشومانو ته د ګوزن د ناروغۍ پر ضد د څاڅکو ورکولو په لارو کې خنډان اچول کیږي او داسې ښکاري چې په پاکستان کې د امریکایي استخباراتي ادارې CIA او د پاکستاني ترهګرو ترمنځ جنگ به داسې ماشومان د مرګ ګواښ سره مخ کړي چې مخکې یې تمه نه کیده. په روانه میاشت کې دغه ګواښ نور هم زیات شو کله چې په شمالي وزیرستان کې پاکستاني طالبانو وویل چې تر کومې په دغو سیمو کې د امریکایي بې پیلټ الوتکو بریدونه روان وي هغوی به د ګوزن پر ضد د څاڅکو ورکولو ټیمونو ته دغه سیمه کې د پولیو پر ضد د کمپاین اجازت نه ورکوي او زیاتوي چې دوی په دې یقین دي چې دغه کمپاین چلوونکي د غربي جاسوسي ادارو لپاره معلومات راغونډوي. ورځپاڼه زیاتوي چې دا مهال د افغانستان پولیس سره نږدې د قبایلي سیمو په لرې پرتو کلو کې د ګوزن د ناروغو شمار ورځ په ورځ زیاتېږي او پاکستانی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د ګوزن پر ضد د څاڅکو د کمپاین نه ترسره کول د دوی لپاره ډیره د اندېښنې خبره ده ځکه چې د دغو سیمو خلک د پاکستان نور سیمو ته په باقاعدګۍ سره تګ راتګ کوي نو دغه د ګوزن وایرس په هغو سیمو کې هم خواره شي چېرته چې په دې ناروغۍ کابو موندلی شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې ګوزن یو داسې ناروغي ده چې د یو داسې وایرس له وجې پیدا کیږي چې بیا د انسان په عصبي نظام حمله کوي او یو بل ته ډیر په تیزۍ سره منتقل کیږي او په یو څو ساعتونو کې دننه سړی شل شي. دا وایرس په هغو هیوادونو کې زیات وي کوم هیوادونو کې چې د نکاسۍ نظام د صحت د اصولو مطابق نه وي او عموما د 50 کالونو کم عمر ماشومانو باندې دا وایرس حمله کوي. دا وایرس په عامه توګه د انسان په بدن کې د خولې د لارې داخليږي. ورسپاره د پاکستان د وفاقي حکومت د ګوزن پر ضد د ادارې د مشر شهناز وزیر علي له خولې وایي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د دا ډول ګواښونو له وجې دوی به اونه کولی شي چې هر ماشوم ته د ساسکور کولو لپاره ورسی او زیاتوي چې دا یو بدمرغي ده چې وسلوال طالبان د ګوزن پر ضد کمپاین د مذاکراتو لپاره د یو ټاکټیک پتوګه کاروي. بلخوا امریکایي ورسپانه واشنگټن پوسټ په خپلې یو مقاله کې لیکي چې د کال 2009 د جون په میاشت کې کله د امریکایي او ناتو ځواکونو په خوانی پوزي مشر جنرال استنلی مکریسټل کابل ته ورسېدو نو یو ورځ پسې خپل لوړپوړو پوزي کمانډرانو سره په افغانستان کې د روان جنگ په اړه یو غونډه وکړه. په دغه غونډه کې د پاور پوینټ د سلاید شو لارې هغه ته وویل شول چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د بریدونو شدت څه دی، د افغان ځواکونو شمیره څومره ده، د دغه هیواد په هر ولایت کې افغان حکومت څومره اثر لري. ورسپانه لیکي چې دغه تفصيلات ډېر مایوس کن وو او دغه ټول بریفینګ نتیجه دا و چې امریکا او ناتو په افغانستان کې روان جنگ بایلي. ورسپانه لیکي چې د بی یقیني په کیفیت کې جنرال مکریسټل د خپل پوزي چارواکو نه پوښتنه وکړه چې داسې څوک شته چې ماته وایي چې تاسو امریکایي پوزیان هلمند ته ولې لیږلي ول. ورسپانه لیکي چې هغه وخت د دې پوښتنې ځواب نو مکریسټل ته ملاو شو او نه د هغه پوزي افسرانو ته معلوم وو، خو بیا د هغې نه پس واضح شوه چې په افغانستان کې د امریکا جنگي هڅې ولې موثره نه وي، ځکه چې په دغه هیواد کې د مهمو خفیه معلوماتو راغونډولو لپاره په هغه ناتو تکیه کول چې وار له مخه ورسره د افرادي قوت کمی و. د افغانستان د امنیت لپاره د هلمند د اهمیت په اړه غلطه اندازه لګولو نه علاوه په پینټاګان کې د دړبندۍ سیاست هم امریکایي پوځیان دې ته مجبور کړل چې د هلمند یو غیر اهم ساراتا ولاړ شي. ورسپانه لیکي چې د کندهار پر ځای هلمند ته په ګڼ شمېر د امریکایي پوځیانو د لیږلو نتیجې ډېرې ښې نه وې او هسې یو کال ضایع کړو.
اوریدونکو داسې مجید بابر اوریده چې نړیوال مطبوعات یې درته وویل. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په اړه یوه غونډه شوې ده. دې غونډه کې ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر ظاهر تنین له نړیوالو غوښتنه کړې چې هیواد دې نه یوازې کوي. په دې غونډه کې د تشدد په پیښو کې د افغان ولسي وګړو د وژنې او افغانستان کې د مخدره موادو د تولید په اړه هم خبرې شوې دي. هارون باچا په رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان په اړه جوړې شوې د غیر میاشتنۍ غونډې ته په خپل وینا کې د یاد سازمان د سولساتي ماموریت مشر هرف لیټس وویل چې که څه هم د تیر کال په پرتله د افغانستان امنیت په دې وروستیو کې ښه شوی، خو بیا هم د غلطا په روانه جګړه کې د عام وګړو د پنخه کېدو په خبره اندېښنه څرګنده کړه.
د 2011
کال په نسبت په تیرو دریو میاشتو کې په امنیتي پیښو کې په ډراماتیک توګه کمی راغلی، خو له بده مرغه په یاده موده کې د عامو خلکو د په نخ کولو او د سړک غاړې د بمی چاودنو چې حکومت ضد عناصر کوي د لوی کچ پیښې شوې دي. موږ باید دا خبره هېره نه کړو چې دا هم دغه قوتونه دي چې د 80% پورې د ملکی تلفاتو ذمہوار دي. باید ویل شي ملګرو ملتونو د افغانستان د جګړې په اړه په خپلو رپورټونو کې عام ولس ته د اوختې مرګ ژوبلې زیاته پړه په طالب وسلوالو اچولې ده. خاغلی لیټس په خپلو خبرو کې د امنیت په برخه کې د روانو هڅو ترڅنګ د افغانستان د ټولنیز او اقتصادي پرمختګ په موخه د پیلو شوو کوششونو د لا تیزولو ضرورت هم په ګوته کړ. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي غونډې ته په وینا کې د دې سازمان د جنایتونو او مخادره موادو پر وړاندې د مبارزې د څانګې مشر یوری فیډوټوف بیا د خپلې ادارې د احصایو له مخې په دغه هیواد کې د نشه یي توکیو د کښت په اړه ژور اندېښنه وښوده. افغانستان د نړۍ شاوخوا 90% کې افیم تولیدوي. د دې هیواد جنوبی برخه د نړۍ تر ټولو زیات افیم پیدا کوونکې سیمه ده. په 2011 کال کې د نړۍ په کچه د افیمو ټول ټال پیداوار 2000 ټنه وو. په افغانستان کې دغه پیداوار د 2011 کال د 3600 ټنه نه سیوا شو او په 2011 کې 15800 ټنه ته ورسید. د دې هیواد هغه ولایتونه چې د افیمو له تولید څخه پاک ګڼل کیږي د هغوی شمیر هم کېدل شي د 1500 را کوس شي. د ملګرو ملتونو غونډې ته په وینا کې په دغه نړیواله اداره کې د افغانستان استازي ظاهر ترین ومنله چې د افغانستان د امنیت او پرمختګ مختلف پرتو غټو خنډونو څخه یو هم د مخادره موادو د تولید او د غذایا د نړۍ نورو هیوادونو ته د کاچاک هغه دی. خو نوموړي هوډ څرګند کړ چې افغانستان ته د ورپېښو چیلنجونو باوجود به دوی هڅه وکړي چې خپل ټولنه د نشه یي توکیو له لعنت څخه پاک کړي. خاغلی ترین دغه راز د غونډې ګډونوالو ته ډاډ ورکړل چې طالبان به په خپلو حملو سره د یو آرامه او سوکال افغانستان لپاره د افغان حکومت او هم د افغان ولس هیلې کمزورې نه کړي.
No such shameful acts of terror will deter.
د ترور د له شرم ډک فعالیتونه به ونشي کړی د افغانانو هغه اراده چې د امن او سوکالۍ د ترلاسه کولو لپاره لري وګواښوي. افغانان ډیر لري راغلي دي او ډیر زیات قرباني ورکړي دي چې لاس په سر بترې نشي. په دې ظالمانه فعالیتونو سره طالبان د دولت وجود ته خطر نه جوړوي، دوی بس لګیا دي د خلکو آرام ژوند بیا آرام کوي. راځي ماغه سې لکه په خوا چې ژوند وو سیګو او هغه سفر چې مو یو لسیزه مخکې پیل کړو سرته ورسو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي په داسې حال کې لدې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام خبره کوي چې راپورونه وایي یاد سازمان په افغانستان کې د خپلو ځینو فعالیتونو د محدودولو پلان لري. اټکل کېږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو بودیجا په راتلونکي کال کې راکمه او ځینې چارې افغان حکومت ته وسپارل شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوریدونکو، فرانس پریس خبری ایجنس ویلی چې د طالبانو یو استازي جاپان کې د یو افغان چارواکي سره ملاقات کړی او هلته د سیاسي روغې جوړې خبرې کړې دي. د ایجنس په وینا د طالبانو ویان جاپان ته د خپل استازي لیګل منلی دي. اجمل ان د دې رپورت غټې برخې دروري.
د فرانسې خبری ایجنس وی د جاپان د دوشي شپنوم خصوصي پانتون د سولې پاړه په یو بحث کې د طالبانو د سیاسي شورا غړي دین محمد ته د ولسمشر حامد کرزي د کورنۍ امنیت د سلاکار معصوم ستانکزي سره یو ځای بلنه ورکړي وه. د دې بحث جوړونکو ویلي دوی او څو تنه نور افغانان جاپان ته په هغه بحث کې د ګډون لپاره وربلل شوي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او پخلاینې په مخ کې د پرتو خنډونو په اړه وو. د فرانسې خبری ایجنس د پانتون د منځني ختیځ د مطالعاتو د یو پروفیسور مسانوري نیاټو لخلی وایي هدف دا و چې ټول خلک په یو میز راټول کړي شي. نوموړي ویلي موږ مخالف لوري سره رایې وځای کړل څو د سولې پر لاره کې په پرتو خندونو بحث وکړي. د طالبانو د استازي په داسې حال کې جاپان ته ځي چې تقریبا یو نیم مخکې طالبانو د قرغې په تفریحي سیمه کې پر یو هوټل برید وکړ، 13 کسان یې ووژل او 12 ساعته یې له امنیتي ځواکونو سره جګړه وکړه. دی او ځینو نورو وروستیو پیښو یو وار بیا په افغانستان کې له دې هیواد څخه د ناټو د ځواکونو تر وطنې د مخه روانه بې ثباتي او ناکراري جوته کړې ده. جاپان په افغانستان کې جګړه ییز رول نه لري او یوازې د بیا رغونې په برخه کې کار کوي او د افغانستان سره له لویو مالي مرسته کوونکو هیوادونو څخه دی. د فرانسې خبری ایجنس په وینا ګمان نه کیږي چې دې هیواد ته د طالبانو د استازي دا سفر به سیاسي ناندرې راپورته کړي. په راپور کې د جاپان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان لخلي ویل شوی دی دین محمد ته د ویزې ورکولو څخه د مخه ټول قانوني مراحل بشپړ کړي وو. د فرانسې خبری اژانس د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد له قوله هم تایید کړي چې دوی دین محمد په دې بحث کې د ګډون لپاره جاپان ته استولی دی. که څه هم طالبانو ویلي چې د امریکایي چارواکو سره یې خبرې اترې ځنډولي، خو دین محمد جاپاني رسنیو ته ویلي که چیرې واشنګټن د بندیانو د تبادلې په شمول خپلې ژمنې پوره کړي دوی ورسره د خبرو بیا پیل ته چمتو دي. دین محمد چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال لوړپوړی چارواکی و د جاپان کیډو ورځپاڼې ته ویلي ستونزه زموږ له اړخه نه بلکې د هغوی لخوا د نوموړي ویلي چې الوتنه یې له قطر څخه جاپان ته وه. د ان ایچ کی جاپاني تلویزیون سره په یو بله جلا مرکه کې نوموړي له افغانستان څخه په بشپړه توګه د امریکایي سرتیرو د وتلو غوښتنه کړې. ویلي دي له 2014 میلادي کال وروسته به د هغوی هیڅ ډول حضور د منلو وړ نه وي.
اجملان مورد اوریدونکو د امن نړیوالې ادارې کارنگی انډوومنت لیکلی چې په افغانستان کې د انتقالي عمل تر هغه نشي کمې بده تر څو پاکستان په کوټه شورا او د حقانی ډلو په شمول په نورو ډلو زور نوی راوړي او په دغه هیواد کې د پاکستانی پوځي افسرانو حکمت عملی په ناکامۍ دوده. ګلیاز د دې مقالې غټي برخې درته وایي.
د عمل لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې کارنیګي انډورمنت په خپل ویب پاڼه په افغانستان کې د پاکستان ممکنه ماتې تر عنوان لاندې مقاله خبره کړې. د مقالې لیکوال اشلی جی ټیلس وای له دې حقیقت نه پرته چې په افغانستان کې به د امنیت ذمواري انتقالولو وروسته څه حالت رامنځته کیږي، خو دا د پاکستان د حکمت عملی یو لویه ناکامي ده. په افغانستان کې طالبانو سره جنگ، د دغه هیواد په سویل او لویدیز کې د طالبانو کنټرول او یا کورنۍ جګړه نه یوازې د پاکستان لپاره خبرداري دي، بلکې دا به د اسلام آباد لپاره ډیر زیات خطرناک وي. خو د پاکستان په پینډې کې جنرالان له دې حقیقت نه سترګې پټوي. لیکوال وایي د شوروي اتحاد یرغل وروسته د پاکستان حکمت عملی ډیره ساده وه چې افغانستان مستحکم وي، د پاکستان د احساساتو احترام وکړي او تر لاس لاندې وي. د احترام یو څو هدفونه هم وو چې افغانستان به د ډیورنډ کرخې په اړه آواز نه راپورته کوي، دوی به نه خو د پښتنو مرسته کوي چې په افغانستان کې شامل شي او یا جلا هیواد جوړ کړي. د لیکوال په وینا د پاکستان مشرانو دا مقصد هم لرلو چې د کابل واک تر اسلام آباد لاندې وي او له جغرافیایي پلوه له هیڅ یو هیواد سره نږدې نشي او نه هم نړیوال طاقتونو سره خپلوي جوړ کړي چې امریکا او هند پکې شامل دي. خود شوروي اتحاد وتل وروستو په ګډوډۍ کې پاکستان د طالبانو مرسته وکړه او د خپل حکمت عملی د یوې وسلې په توګه استعمال کړل چې په کابل خپل خبري اومني. د لیکوال په وینا د پاکستان لپاره طالبان د نورو ډلو نه زیات ښه ثابت شو، ګوچې پاکستان د دین انکار کوي خو تر اوسه پورې له دوی سره مرستې کوي. د لیکوال په وینا د دې حکمت عملی څه ګټې هم وي، خو د پولي دواړو غاړو په خلکو او په کابل حکومت یې اغیز کړی او افغان حکومت پاکستان ته د یو عادي دښمن ګاونډي په توګه ګوري. همدغه راز پاکستان په افغانستان کې د قلارۍ لپاره د امریکا هلې ځلې هم کمزوري کړي او واشنگټن دغه هیواد بې باوره ملګری ګڼي. لیکوال وایي چې پاکستان دې تګلارې په سیمه کې نور ګاونډي هیوادونه هم راپارولي دي او اوس ایران، روس، هند او منځنی ایشیا هیوادونه په دې هڅه کې دي چې د پاکستان مرستې لاندې طالبانو مخه ونیسي چې په افغانستان بیا قبضه کول غواړي. لیکوال د مقالې په پای کې لیکي چې په افغانستان کې د انتقالي عمل تر هغه نشي کامیابېدی تر څو پاکستان په کوټه شورا او د حقانی ډلو په شمول په نورو ډلو زور نوي راوړلې او باید د پاکستان جنرالان یاد ولري کچري نړیواله ټولنه په افغانستان کې ناکامیږي نو دا به د پاکستان لپاره هم ماتې وي.
اردوونکو افغانستان کې د ګیس او تیلو لوی ذخیرې موجود دي چې د نورو ملکونو په شان چین هم غواړي چې په دې کې لوی برخه د سرمایه‌کارۍ په نتیجه کې لاسته راوړي. فارن پالیسی مجلې په دې اړه رپورت خپور کړی او نجیب امیر یې دغه ټکی وایي.
فارن پالیسی میگزین لیکي چې د افغانستان په شمال کې د ګیسو او د تیلو د یوې لویې ټیکې پریکړه به روانه ونه کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه د دې پروژې ملاتړ کوي. امریکا چې د دوه کلونو په موده کې د افغانستان نوزي د خپل خمخ د ښکارا کولو او په اوږد مهال کې په دې هیواد کې د قوي اقتصادي بنسټ د جوړولو لپاره دې ټیکې ته خورا اهمیت ورکوي. خو د امریکې د دفاع وزارت انګیري چې خی چین به تر امریکا لومړی شي او دا ټیکه به ترلاسه کړي. د مقالې لیکوال سټیو لیونی لیکي د دې د تیرو دوه لسیزونو په افغانستان نظر ساتي او د مشاهده د خی چې چین به هیڅکله په افغانستان کې د غالب پاتې کېدو نه لاس په سر نشي او افغانان به هم خی د چین لاس په سر کېدل ونه غواړي. په مقاله کې وړاندې راغلی چین په ګڼو څانګو کې یو مهم رقیب هیواد دی او د امریکا لپاره یو خطر ثابتېدلی شي. فارن پالیسی مجلې ته د امریکا د دفاع د پخواني وزیر کولن پاول د دفتر مشر لیری ویل کرسن ویلي د چین له کومکه پرته په پاکستان، افغانستان یا د جنوبي او مرکزي آسیا په نورو هیوادونو کې هیڅ ډول دایمي نتایج ممکنه نه دي. فارن پالیسی میگزین لیکي د افغانستان د تیلو او د ګیسو دا ټیکه د ځمکې د شپږو ساحو لپاره ده چې کچه د 1299 تر 2200 مربع میله پورې ده او دا د مزار شریف ښار په داخل او سندو کې موقعیت لري. مجلل کې تیر کال د امریکا د ځمکه پوهنې د ادارې یو راپور معلومات ورکړو چې په دغه ساحو کې د 1 بلیون بیلرو په شاوخوا کې تیل موجود دي. د مقالې لیکوال سټیو لیونی وړاندې لیکي داسې ښکاري چې د چین چاینا نېشنل پټرولیم کارپوریشن شرکت به د دې ټیکې لپاره عریضه وړاندې کړي. افغانستان به دا اعلان د روان کال په پای کې کوي چې دا ټیکه چاته ورکوي. بل پلو چین به ښایي د دې ټیکې ګټلو ته ډېر خوشاله هم نه وي ځکه چې افغانان به هر څه ګډوډول غواړي، خو که دا ټیکه وګټي نو تاوان به هم نوي کړي. د جرمني په مارشال فند نوم اداره کې کارپو اندري اوسمال وای چین چې په افغانستان کې له اقتصادي پلوه زیاته پانګه چونه کړې ده غواړي په افغانستان کې ثبات وي، سو د دوی ګټې خوندي وي. د مقالې لیکوال دا هم لیکي چې چین د تبت او د چین د جنوبي سمندري سیمو نه پرته په بل ځای کې د پوځي تمرینونو هیڅ ډول ریکارډ نه لري او هیڅ څوک د دې خبرې منونکي نه ده چې ګواکې چین په افغانستان یا مرکزی آسیا کې پوځي رول لوبول غواړي.
د جیب امیر مورید اوریدونکو اوس هم په خوست کې د ټی بی د ناروغانو د شکایتونو او ستونزو په اړه درته نقیب الله متنوال یو رپورټ راوړی.
که څه هم په خوست کې روغتیایي چارواکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د ټی بی یا نری رنځ ناروغي تر ډیره کنټرول شوې، خو اوس هم په لیرې پرتو غریبو سیمو کې د ټی بی یا نری رنځ ناروغان شته چې د دوی د درملنې لپاره د خوست په ښار کې د ټی بی سنټر په نوم یو روغتیایي کلینیک دی چې نه یوازې د ټی بی ناروغانو علاج یا درملنه کوي بلکې دوی ته ځینې قوي خوراکي توکي هم ورکوي. خو د ټی بی ځینې ناروغان چې دې مرکز ته راځي شکایت کوي چې ډاکټران په خپل وخت دندو ته نه حاضرېږي او دوی تر ډیره په انتظار کې پاتې کیږي. ځینې ناروغان خو دا هم وایي چې دوی ته خوراکي توکي هم نه ورکول کیږي چې د دوی لپاره ځانګړي شوي وي.
مونږ وکیل جان مټ خزما تب مرته وکړي او په واخ نر چې هدا خلکو ته نوستوي خلکو سنستوي هغه ته دوم ترونه ته لا سبه دې موږ کلا وری شي چې کوم نو خزل وو ته وي په هغه وخت ولا په دې پلینګالي نه وي
رسول الله ته ته مې ولا خو نو ور غولي یس دا ټي بي یو مې نام کړه ولا چې دا خو بیا سیخه خپله دې ته بته د چګې جراس می خین ته زار وکړ دا د یو سنه باج چور لس منټه د دې سقور چلان کړای نو یو ډاکټر غولای نه پر چیر کړی دی ما بلغم ولا ډاکټر نه دی غولای د خپل شخصي دوخانه کې کانو سی کا تکلیف چې د تکلیف دره نه نو واد نه راکړل نو واخ راځل مو خلکو مشکل وی الته ورغل د کلینیک نه دی غل نه راکړی مواد خو نه راکړل هر شړای زون ته زون ته وری
د خوست د ټي بي سنټر مشر ډاکټر شاه محمود منګل وای چې خوراکي توکي زیني وخت د لارو او نورو تخنیکی ستونزو له امله زندګي او هیڅ ناروغ به برخې نه دی پاتې شوی
چې داسې مریض مو ته پیدا نه کړي چې مو ته مواد نه ورسېدل. مثلا مواد داسې کیږي چې کله کله راپور ورکړل شي دبليو اف تر هغه نه چې راپور بیا کلر سي مواد څه اندازه زندګي خو بیا په لار کې لک تکلیف دی دا سټو ګڼو لار توس ته بهتره معلومه دي لار کې څه اندازه وزندګي نور کوم مریض چې مو سره اتمی شي د وی خړل اتمی شته مو مواد ورکړي دي.
خو د ډاکټرانو د نو وخت راتلو په اړه د خوست د امیر روغتي رئیس ډاکټر امیر بادشاه منګل وایي چې په خو دا ستونزه یو څه واخ اوس دوی په دې برخه کې له جدیت کار اخلي.
دا ستونزه مخکې یو څه موجوده وه لکن موږ اوس دا ستونزه په دې ډول حل کړې ده چې موږ حتی ډاکټر ته ویل دي چې یو ځل راشه ته بیا د دې دروازې نه ووځي او که د دې دروازې نه ووځي دا بغیر زیږي چې دا کار هم شوی دی. نو زه امیدوار یم چې هغه پاتې ستونزې چې ناروغان شکایت کوي هغه هم حل شي. یعنی موږ خاصه توجه ده دیتا چې باید د ټوبکوز ناروغانو تدوی په خړول وشي، خو مشکل په دې کې ده چې د ناروغي ډیره وګدا ده او دا ډیره وګدي چبته یا پروسیجر ته ضرورت لري.
د ډاکټرانو په وینا چې ټي بي یو ساري او وګدا ناروغي ده خو د اوسنۍ طبي پرمختګونو پر برکت یې علاج ممکن دی او د پخوا غوندې د اندېښنې وړ مسله نه ده. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
اوریدونکو له امریکایي خبرېدونکو مجلې فارن پالیسی لیکلي د امریکایي سنټ د بهرنیو چارو کمیټې په نړۍ کې د بشري حقوقو څخه په سرغړونکو د بندیزونو د لګولو یو بی منظور کړی دی. د دې رپورټ کې غټ کې درته ما بشیر ګواښ بړل دي. فارن پالیسی مجله لیکي چې د امریکا سنټ د بهرنیو چارو کمیټې په نړۍ کې د بشري حقوقو څخه پر سر راوونکو د بندیزونو د لګولو بل منظور کړي. دا بل د روسي وکیل سرګي مګنیټسکی په نامه نومول شوی چې د درغلیو په ضد کار کوي او د رپورټونو تر مخه په جیل کې د روسي چارواکو له تشدد وروسته مړ شو. فارن پالیسی مجللی کی چې د دې بل تر مخه کده یو ملک کوم چارواکي له بشري حقوقو څخه سرغړونه وکي نو داغه پر سفر او کاروبار به پابندیان لګول کې دي شي. د ډیموکراتیک پارټي یو سېنیټر مجلې ته ویلي چې دا بل د سرګي مګنیټسکی سره له شوی سلوک له وجې رامنځته شوی خو عملداري به په نړیواله کچه کیږي. له دې وړاندې د امریکې په کانګرس کې ایوانی نمایندګان لخوا په ځانګړې توګه د روس د بشري حقوقو په اړه یو بل پاس شوی و. خو د فارن پالیسی مجلې په وینا د روس لخوا په دې اړه له احتجاج وروسته اوس د مګنیټسکی بل نړیوال کړ شوی دی. په دې رپورټ کې راغلی چې روس په دې بل سخته غوسه ښودلې او ویلي دي چې له وجې د امریکا سره د افغانستان، ایران او اټومي وسلو د مسلو پر سر همکاري متاثره کېدای شي. که دا بل د ټول سنټ لخوا منظور کړ شو نو بیا به ولسمشر ته زیاو داغه له دستخط وروسته به د قانون حیثیت غوره کړي. د امریکایي سنټ د بهرنیو چارو د کمیټې مشر جان کیری ویلي چې ټول سنټ ته د منظوري لپاره له وړاندې کولو مخکې به په بل کې نورې ګوتې وهل شي او ځینې شیان به پکې بدل شي. فارن پالیسی مجلې د جان کیری له خولې لیکلي چې سره له دې چې امریکا باید پر نورو د ګوتنیونې په لړ کې محتاط اوسي، امریکایان به د یو قوم په هستل د بشري حقوقو لپاره ولاړ وي. فارن پالیسی مجلې لیکي چې د دې بل په اړه یو اندېښنه دا ښودل کیږي چې له منظورېدو وروسته یې باید د هغه خلکو نومونه په ډاګه نه کړل شي کوم چې له بشري حقوقو سرغړونه کوي او دا قانون به پی عملي کیږي. مجله لیکي چې د ډیموکراتیک پارټۍ امریکایي صدر بارک اوباما اداره کوشش کوي مخکې تر دې چې دا بل د قانون حیثیت خپل کړي پکې د نومونو د پټو ساتلو بدلون وشي. خو د امریکایي ریپبلیکن پارټۍ په دې خوشاله نه ده او جان مکین په دې خبره د خفګان خودلو پترت کې ویلي چې حکومت ځکه دا نومونه پټ ساتل غواړي چې فکر کوي د روس سره به تعلقات ښه شي خو د هغه په وینا داسې هیڅ اثر نه ښکاري. اوریدونکو مخکې تر دې چې د مشال ریډیو د دې غړې خبرونه کې در سره مخخو کوه اخره کې یو کلتوري رپورت به دروارو د فرخنده وزیر تاسو جوړ کړی دی او پکې اوریدل شي چې د پښتو میوزیک یا د پښتو موسیقي اوس په کوم حال کې دا مارکیټ څنګه دی.
زوان سندرغاړي همایون خان چې په دې ورستو کې د کراچۍ په کوک سټوډیو کې هم دوه سندرې مخې ته راغلي وایي بدلون را روان دی. ډېر ځوانان او تعلیم یافته هلکان او جنکۍ خوښوي د خپلو خیالاتو اظهار د آرټس په مختلفو میدانونو کې وکړي چې یو پکې د میوزیک نړۍ هم ده. همایون خان وایي
ډېر ځوانان سندرغاړي او موسیقاران د موسیقي اړخ ته روان دي. دا د دوی لپاره د اظهار یو ښه ذریعه هم ده او دا خلک ډېر په ذمهواری او مینې سره کار کوي. ډېره ښه موسیقي ورکړه دا یو مثبت بدلون دی او په تاریخ کې لیکل کیږي. دا اوسنی کل ډېر محنت کوي او که تیرو لسو کلونو ته وکتل شي نو دا د میوزیک دورو او یو جدیده لسیزه وه.
په پېښور کې د پښتو میوزیک کاروبار کوونکي وایي اوس ته پخوا په نسبت د دوی کاروبار ښه شوی او د ځوانو سندرغاړو لکه همایون خان، بختیار خټک، رحیم شاه، کرن خان، نازیه اقبال او ګلپاڼې د سندرو سره سره د استاد ناشناس، خیال محمد استاد، سردار علي ټکر او هارون باچا کیسټونه هم خلک ډېر خوښوي او زیات خرسيږي. په پېښور کې د میوزیک کیسټونو یو کاروبار کوونکی محمد حفیظ وای خلک اوس ته هندي فلمونو د سندرو نه زیات د پښتو میوزیک کیسټونه اخلي.
څنګه په ټول ور کې په یک لمر روان ما خبر ان شاء الله نه زیاده مطلب فلم حساب به در تراواله ما که قانوني کارو شي نو یو کیسټ تقریبا لکه د فلم حساب کې زدر کم یو ډرامه کې تقریبا لس لک روپے پیدا شتا.
محمد حفیظ وای کچره د نوو سندرو په غلا د نقل کولو یا پایریسی خلاف کار وشي نو د پښتو میوزیک مارکیټ په لکونو روپو ګټه کولای شي. په افغانستان او پاکستان کې د پښتو موسیقۍ نوي اوازونه یو شان خوخي لري او دا هغه وجه ده چې د دوی نوي کیسټونه او سی ډیز دواړو غاړو ته خپل مارکیټ لري. په پېښور کې د میوزیک یو بل کاروبار کوونکی خورشید عالم وایي کچېرې امن وي نو په دې تیر وخت کې به د پښتو موسیقۍ کاروبار تر دې هم زیاته ګټه کړې وه. د پښتو میوزیک کیبل وتلې ځوان سندرغاړې بختیار خټک وایي که یو خوا بدمنی ده نو بل خوا په ټولنه کې ډېر پرمختګونه هم روان دي او یو پکې د پښتو میوزیک ته مارکیټ پرمختګ هم دی.
چنن سبا که تاسو مجموعي توګه باندې وګورئ وروغون پاکستان حالات په پای کې په تیر تیر د موږ په حالات نو چې څنګه بدلته کې موږ حالات ډېر خراب دي خو باوجود چې هغه د موسیقۍ مارکیټ چې کوم دی د باقي ټول د پاکستان پاکستان د ټول مارکیټ په مقابله کې پښتو مارکیټ ډېر زیات خروان دی. هغه د تیر یو څو کالو راهیسې ټول دنیا دې اړخته مخ شوې ده او د هغې ټول نه غټ مثال یا ثبوت دا تاسو وینئ چې زمونږ د پاکستان د نورو ژبو ډېر ښه خو هنرمندان چې کوم دي چې چا اول خو د پښتنو ته به هم ځان پرې ښکارېدو په کې معنی به دا نه څرګند ول چې د پښتنې موغن خاص د نورو ژبو ملګري چې کوم دي هغوی هومره دي د مارکیټ ته لګیا دي په مارکیټ کې کار کوي. خو زه صرف دا یو خبره کول غواړم بلکې د ټولو اورېدونکو توجه دې اړخ ته راټول غواړم چې څومره کېدای شي چې په کار رسې دی مارکیټ ته موږ نوره وده ورکړو نوره ګټه ورکړو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی